په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي او په تاسو کې ام پروګرام ته ځانګړی شوی خو په لیدې سات په خبرونو کې وو. د روسي بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له لویزو هیوادونو غوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چارې بیرته پیل کړي. لاوروف دغه څرګندونې نن د موسکو فارمات چې روسي قربانه ده د غونډې ګډونوالو ته په پرانیستون کې وینا کې وکړي. د روسي د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف همدارنګه پر افغانستان د لویدیز د بندیزونو د لرې کېدو او د هیواد کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د لاوروف په خبره په افغانستان کې بشري اړتیاو ته په پام چې د ملګرو ملتونو په خبره له 3 میلیونه زیات وګړي مرستو ته اړ دي، باید له دې هیواد سره د نړیوالو بشري مرستو اندازه زیاته شي. هغه همدارنګه وویل چې دغه پروسه باید سیاسي نه شي. د موسکو فارمات په دې شپږمه مشورتي غونډه کې د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخی ګډون کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د هڅو پر پیاوړتیا، د طالبانو د حکومت او د سیمې د هیوادونو تر منځ د همکارۍ د پراختیا او له مخدره موادو او ترهګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د انتړلو دروازو تر شا بحثونو وروسته به یوه ګډه اعلامیه هم صادره شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت هیله وښوده چې دغه غونډه به له سیمه ییز امنیت او اقتصادي ثبات سره مرسته وکړي. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر اسرائیل د ایران د توغندیو د برید دفاع وکړه او هغه مشروع بله. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د یوې نادرې خطبې په ترڅ کې پر اسرائیل د ایران د سه‌شنبې د ورځې توغندویز پراخ برید ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیات په بشپړه توګه قانوني او مشروع، او زیاته کړه چې که اړتیا وه په راتلونکي کې به بیا هم پر اسرائیل برید وکړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 5 کلونو کې لومړی ځل دی چې خامنه‌ای عامه خطبه ورکوي. وروستي ځل نوموړي د 2000 میلادي کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړې وه، او هغه هم په بغداد کې د متحدو ایالتونو په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته. متحده ایالاتونه په عراق کې د امریکا پرې وی پوزي اړې د ایران له توغندوی برید وروسته سلیمانی په برید کې پنهکه کړی وو. ویل شوی چې خامنه‌ای له خطبې وروسته د حزب الله چې امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د پخواني مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ د بیروت په جنوب کې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې ووژل شو، د ویر او دعا مراسم ترسره کیږي. ایران روانه اونۍ پر اسرائیل د توغندویز برید په اړه وویل چې دغه برید د حسن نصرالله د وژنې د غچ اخیستو لپاره وکړ. د اسرائیل صدراعظم دا د ایران لویه تېروتنه بللې او د پیاوړي غچ اخیستونکي برید ګواښ کړی دی. د لبنان د پلازمېنې بیروت لمنې پرون ناوخته پر لپسې چاودنه ولړزولې. د لبنان رسمي خبري اژانس ان ان ای ویل چې اسرائیلي الوتکو تر لسو ډېرې حملې د بیروت په جنوبي سیمو کړې دي، او دا حملې د جګړې له پیلې تر اوسه تر ټولو سختې وې. بل لور ته د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې له اسرائیل سره په دې تړاو خبرې کوي چې ښایي له تهران څخه د غچ اخیستو په نیت د ایران د تیلو پر تاسیساتو بریدونه وکړي. د روسیې په جنوب لویدیز ورونیژ سیمه کې نن سهار وختي د اوکراین د یوې بې پیلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې په سیمه کې د تیلو په یوه لویه ډیپو کې اور لګیدلی دی. دا خبره د سیمې والي الکساندر ګوسف نن پر تلګرام چینل کړې ده. ویلي دي چې د انیسکي په سیمه کې چیرې چې د تیلو دغه ډیپو و، د روسیې د هوایي مدافع لخوا په ډزو کې د نسکورې شوې بې پیلوټ الوتکې ټوټې راغورځېدلې وې چې په نتیجه کې د تیلو په یوه تش ټانکر کې اور ولګېد. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیمې د والي په خبره د اتفاقیه کارکوونکي هڅه کوي چې لګېدلې اور مړ کړي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د ماسکو فارمک په شپږمه غونډه خبرې کوو. روسیا، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان په دې فارمټ کې شامل هیوادونه دي. د مسکو فارمټ د شپږمې غونډې په تورشل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا وویل د مسکو فارمټ د مشورتي ناستې لومړیتوب د افغانستان د سولې پر بهیر بحث او د سیمې او کابل ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخو کې د عملی تعامل پراختیاوی. هغه د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید دی غونډې ځانګړی میلمه دی او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره به وبیني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زیاته کړه چې دا غونډه به چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم پکې ګډون کوي، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیزي او له ښاغلي متقی سره هم جلا خبری کوي. قسم د دې غونډې هیڅ برخوال هیواد د نور نړۍ د هیوادونو په څیر د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو اړیکې ورسره پالي. د مسکو فارمټ د افغانستان پر مسئلو د بحث لپاره په 2018 میلادي کال کې رامنځته شوی دی. د مسکو فارمټ مخکینۍ غونډه د تیر کال په اکتوبر کې د تاتارستان په کازان کې جوړه شوې وه چې د هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو او همدارس د طالبانو استازو پکې ګډون کړی و. موږ په دې خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د مسکو فارمټ د شپږمې غونډې او په دې اړه خبرې کوو چې مسکو په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جان باز، د سیاسي چارو شنونکی احمد سایر داودزی او همدارس د سیاسي چارو نظر خواند شیر حسن حسن. درنو میلمنو ته هرکلی وایم. وروسته به تاسو ته هم نوبت درکو چې د استودیو سره تماس ونیسئ، زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی جان باز صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د مسکو د فارمټ هدف څه دی؟
مننه خاغلی سروان، تاسو په سلام. زما ډېر قدرمن دوست پروفیسر حسن ته او همداشان خاغلی داوزي صاحب ته سلامونه او ټولو لیدونکو ته احترام او سلام. ښه، همغه چې تاسو فرمایل پیل کې دغه فارمټ په 2018 کال کې منځته شو او ورته تاسو ووایم چې مخکې له سقوطه زه په ټولو فارمټو کې البته د افغانستان د حیات پاستازیتوب و دسپارت پاستازیتوب پتولو که ما گردن دیم. روس در سکوتا تاوان چه نامون در سپارت پیخو داو بیانو تا فرماتونا دسکل زلیه دلو کل دایری دل. روسیه دسه در پار دا کار کوی. اگه وقت چه پا افغانستان که ملی قوا و حضور لیدل که ده روسیه، ایران، چین و زینو رو هیوادونو وقتل چه پیاونوا لو بکی چه هدف داو ترکسو هاگه هیوادونو چه پا سیما که بسیل نو دا هاگوی پا آن او دا فراسیمی چه خمیتا آگلی و کماتو او کمتحده یالاتو یا نو هیوادونو چه آگلی و دا اگر ملتون در فیصله پر لاسد به ملی ایتلاف و تروریزم در جبهه پر خاطر اروس در اروس در اوکی وادو یعنی در منطقه وادونو دست با انگیره چه گوا که در قواتون در تدیر لوی استراتیجی که موخی تاقیب رو البته در خبر در بحث وارده بودشن. خو دوی در فیصله وکره چه در قواتون باید دیزن رو بسید. هغه یو ابزار چې په افغانستان کې په تاسو په پښتني سره حضور درلود او په هغه باندې چې دوی کولای شو چې حساب وکړي ترتیب او هغه یو ابزار په کیسه کې ګټه پورته کړي، هغه هم د طالبان دا هغه وادو په شمول د روسیې د فدراسیون د طالبانو باندې سره چې د حکومت پر ضد مبارزه کوله په هر عنوان چې اوس کوله هغه باندې به ضرورت شي تم شو. خو پاتل چې دا خلک یې پټو ښکاره حمایت کول دوی ته انګیزه ورکوله. ځینو هیوادو په منطقه کې لکه پاکستان دوی تجهیزول، دوی ته انګیزه ورکوله. همغه څه چې ملا فضل الرحمن خپل اعتراف وکړ چې 10,000 یوازې د پښتونخوا خلک دي په افغانستان کې تباه، نو ځینو هیوادونو ورته سیاسي ملاتړ د دغې ډلې څخه سیاسي ملاتړ او دای په یو ترنو تقابل کې واقع کول پخوانی حکومت سره، جمهوریت سره، او په یو ترتیب د خپل نفوذ غځولو د دغې موخو د ترتیب لپاره چې د یو خو د بهرنیانو یا د ناتو د متحده ایالاتو نظامي شتون دا یو مسله، او بل موضوع دا چې خپل نفوذ په افغانستان کې د لاس ورکړي کې د عمومي قافلې نه بیرته پاتې نه شي، نو دغه فرمات ایجاد کړ چې یو فرمات دغه د مسکو مشرفي فرماتو د افغانستان په اړه چې تر دې عنوان چې په افغانستان کې باید د سولې بهیر رامنځته شي، د افغانستان ټولې ډلې چې سیاسي دي که جهادي دي که جمهوریت دی، دوی ټولې باید سره راټولې شي په یو فرمات کې، په یو مرکز کې، یو میدانچه کې خبرې اترې سره وکړي، تر څو د دوی په اند یو
ډیره مننه جانبا صاحب. تاسې تقریبا هغه وخت توضیح کوو چې د دې فارمټ سکله رامنځته شو او هغه وخت په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وو، لیکن اوس چې د ناټو ځواکونه نشته، طالبانو حکومت دی، اوس مسکو د څه شي په لټه کې دی او د دې فارمټ له طریقه دوی کوم هدفونه غواړي چې غوته ورسیږي؟
بالکل پرځای پوښتنه ده. تقریبا هماغه مفیدی ماهیت تغییر نه دی کړی، شکل کړی. اوس دغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه ده او ځان ته طالباني امارتي سیستم وایي یا حکومت وایي، د دوی په ژبه چې هر څه ده، نو دوی سره دوی رابطه شول په تعامل کې. خپل سفارت په کابل کې وساته، دوی ته د افغانستان سفارت په مسکو کې ورکړ، هلته نظامي اتشې پورې او نورو ډیپلوماتانو د طالبانو د ومنل. هدف او موخه همدا دی، یو څه د لوی قافلې نه چې د روانه ده، ډېر لوی لوبه چې روانه ده، هغې نه بیرته پاتې نه شي. هغه خپل رقیبان چې هغه په متحده ایالات کې که ناتو ده، د دې منطقې نه لرې وساتي. او تاسو ولیدل چې په ټولو دغو فرماتو کې، جلاسو کې، غونډو کې چې دغو هېوادو چې تاسو نومونه واخیستل په ترکیب کې دایلي کاغذ د منځنۍ آسیا هېوادونو د روسیې سره کاغذ د پناجي ملاقات وکړه، د نظامي او امنیتي او د دوی مشرانو چې سره ګوري په غونډو کې مختلفه کې، موخه یوه ده چې پخواني هغه فرا سیمه ییز قوتونه هېوادونه چې شتون درلوده، هغه به دې هېواد ته نور دې هېواد ته مداخله نه کوي، جبران دی زه فقط نقل ساول کوم، جبران د خساره به کوي او نور به د افغانستان برخلیک دوی په آن طالبان او د منطقې یا د سیمې هېوادونه تاسو او د افغانستان د سیمې اجنډا څخه نه بهر پاتې شي. د ترتیب موخه هغه موخه دي، یعنی د یو خپل نفوذ ساتل او هغه غزاول او د افغانستان د طریقه په منځنۍ آسیا کې هغه تر یو لیدل تر جنوبي آسیا کې خپل نفوذ ساتل.
بله ډیر مننه، سلامات اوسې جانبا صاحب. زموږ بل میلمه شاغله شیر حسن حسن هم له سټوډیو سره وصل، دوی ته هم ارکلی وایم. حسن صاحب، ستاسو په نظر روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده او هغه کوم هدفونه دي چې د ماسکو فارمټ په شکل یې غواړي ترلاسه کړي؟
سرور صاحب سلامونه او مننه، تاسو ته سلام وایم، قدرمن جنبا صاحب ته سلام وایم، او پاتم چې تاسو سره یو ځای د قدرمن لیدونکو سره مخ یم.
سلامت.
د روسي هدفونه د روسي د پاره دي، او هغه دا چې له هغه وخت چې په افغانستان کې ګډوډي ده، جنگ جګړې دي، او یا د بهرنیو موجودیت دی یا دمی موجودیت دی، خو په افغانستان کې دغه حالت دی چې روسیا د وچ لارې د افغانستان سره د یو نخلول شوی هیواد په توګه چې له هغه ځایه څخه د تروریستي ذهنیت، د افراطي ذهنیت او همدارنګ د امنیتی نورو خطرونو د مخنیوي لپاره او همدارنګ د مخدره توکو د قاچاق او د هغه د ښه تولید په افغانستان کې کیږي. خو د هغه راتګ افغانستان ته د هغه د مخنیوي لپاره دا د دوی لوی هدفونه دي. ولې هغه البته هغه لوی هدفونه نه، بلکې هغه څه دي چې ښکاره دي. د دې ترڅنګ هر ابر قدرت چې روسیا بدون شک یو ابر قدرت دی، ځان ته داسې هدفونه هم لري چې هغه په مطبوعاتو کې ډېر ښکته پورته کېږي نه، ولې د سیاست په ډګر کې هغه څوک چې څو شپې تیرې کړي هغه پوهېږي. او هغه دا ده چې روسیا هم نه غواړي، چین هم نه غواړي، هند هم نه غواړي، د همسایه هېوادونه هم نه غواړي او غربیان هم نه غواړي چې په افغانستان کې د دغه سي بهرني قوتونه رشد وکړي او هغه د په افغانستان کې جانشین شي چې هغه روسیې ته نقص ورسوي، روسیې او د روسیې ګټو ته تاوان ورسوي. او دا سيري د چین هدفونه هم دغه سي دي چې نه غواړي په افغانستان کې دغه سي قدرت حاکمي چې بیا د چین ګټو ته تاوان پیښ شي. هند هم دغه سي دی، ایران هم دغه سي دی، د منځنۍ اسیا هیوادونه هم دغه سي دي، امریکا، ناتو او نور ټول هیوادونه هم دغه سي دي. نو روسیا په دې امر کې مستثنا نه ده او هدفونه هم دا دي چې په افغانستان کې د دوی سیالي قواوې چې هغه ناتو دا او کبل هر هیواد دی چې هغه یې کتاز حاکم د میدان.
بل اسن صاحب، ستاسو نظر دار چې روسیا یوازې د خپل اندیشنو له خاطر غواړي چې په افغانستان کې داخله ووسی او علایق لمبي مسلې سره لري، کني نوري غټي تفصیل فکر نه کوي چې نوري غټي هم دلته لري، رقابتونه په منځ کې نشته، د دې لپاره چې طالبان لوی دي ستورنځ دي نشي، په دې خاطر نه غواړي چې له طالبانو سره نشتي ووسی او دا ډول فارمټونه د همدې لپاره جوړی شي.
بله، ستاسو اخیری خبره مې وانه وردل. خو زوایم چې د روسي همدغه تشویشونه چې په مطبوعاتو کې کته پورته کیږي دا هم دي، او بدون له شک دا خبره ده چې نړیوال رقابتونه موجود دي او په نړیوال رقابت کې روسي هم نه غواړي چې د دوی رقیبان په افغانستان کې د سیاست د ډګر صاحبان شي او یا الته یو ډومینانت دغه ولري موقف او موزه ولري. چین هم داسې نه غواړي او امریکا او د هغوی متحدین هم داسې نه غواړي. نو دا د ګټو خبره هم ده او د رقابتونو خبره هم ده. په دغه دواړو خبرو کې د روسیې موقف
ډیره مننه حسن صاحب. کور ودان زموږ بل میلمه ښاغلی احمد سایر داوزای هم وسله سټوډیو سره وصل دی. داوزای صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د مسکو فارمټ غونډې د روسیې د اندیښنو له کبله دي او که غواړي چې له دې طریقه په سیمه کې خصوصا په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. زما هم نظر ایم چې په اوم کې د دې مسله د اندېښنو مسله ده. ګوري، د غربي هیوادونو بلاک، ناتو، امریکا، اروپایي هیوادونه دوی یو تړون لري د طالبانو ادارې سره چې د دوه تړون دی. په دې کې یو څه مکلفیتونه هم په طالبانو باندې دي او په عین وخت کې د انفورسمنت میکانیزم هم دوی لري چې څنګه که طالبان خپل وعدو باندې عملونه کوي هغوی باندې فشار راوړل شي. مګم د سیمې هیوادونه لکه مسکو، چین، ایران، پاکستان دا په دوهې اګریمنټ کې کور نه دي. دوی په هغه کې نه کوم امتیاز لري، نه کوم مکلفیت د طالبانو په غاړه دی. دوی په اړه د دوهې اګریمنټ هغه اولین خط که مونږ ولولو الته وزیر لیکلی دی چې طالبان به د افغانستان د خاورې ته نه اجازه نه ورکوي چاته چې د امریکا او یا د امریکا په متحدینو باندې برید وکړي. په دې کې دا د سیمې هیوادونه نه راځي. نو دوی ځان ته بدیل همدغه د ماسکو فارمټ جوړ کړی دی چې د دغه فارمټ د لارې د طالبانو ادارې سره هم همغږي رامنځته کړي، هم یو اجماع، سیمه ییز اجماع رامنځته کړي او هم خپل ځان د حفاظت لپاره طالبان سره یو ډایلوګ لري.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه. قدر من اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د آزادی په چپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د مسکو فارمټ پښ پژمې غونډې لخپل درنو ملمنو شاغلیو غاوس جان باز، احمد سیر داوودزی او شیر حسن حسن سره خبرې کوو. څو شیبو کې به تاسو ته هم نوبت درکو چې له استودیو سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه او یا هم پوښتنی مطرح کړئ. جان باز، ستاسو په نظر آیا مسکو د مسکو فارمټ، روسیا د مسکو فارمټ له طریقه له لویدی سره د سیالۍ په لټه کې نه دی؟ ځینې داسې وایي چې مسکو طالبانو ته ځان نږدې کړی دی او په داسې غونډو سره غواړي چې ځان نور هم نږدې کړي، څو د طالبانو او لویدیځوالو اړیکې سره نږدې نشي.
په بطن کې خو ستاسو خبره معقوله ده، خو دلته خبره نه یوازې اوس فعلاً د رقابت ده، بلکې زما په نظر د داسې غیر ملموسه یا غیر فزیکي تقابل ده. ځکه چې هغه شی چې موږ اوس ګورو، هغه جریانات چې موږ ګورو، مثلا په اروپا په شرق کې، په اوکراین کې، عملاً لویدیز د اوکراین په ټوله معنا ملاتړ کوي او هغه مجرمسرینې اسلحې اوکراینانو ته ورکوي تر څو د روسیې په ضد یې وکاروي. نو په دې ترتیب معلومه ده چې دغه جنوبي استقامت چې دوی ورته مخم کېږي، چې افغانستان ته، منځنۍ اسیا ته، او دوی دغه جغرافیه په دوی خپل لویدیز یوزنی ویکته یا یوزنی فلانګ ورته وایي، یعنې دغه جنوبي استقامت ته ډېر متوجه پوهېږي چې د دې منطقې نه هم کېدای شي چې هغه استفاده وشي چې یو بله جبهه پرانستل شي او د دوی په ضد په شکل د اشکالو وکارول شي. ځکه چې په دې حوزه کې اول خو دا حوزه د دوی د روسیې د فدراسیون د بهرني دکترین او همداشان د نظامي دکترین پر بنسټ دا حوزه د دوی د هغه منافعو حوزه ده. دوی دا خو په ځای دکترینو کې چې په کې نومونه واخیستل ورته هلته تسجیل کړی ده. نو دې ترتیب کاملا مبرهنه ده چې هیڅ اجازه به ورنه کړي چې د دې پلان نه یا د دې استقامت نه کوم ضرر دوی ته ورسیږي. او اوس په دغه راپیدا شوی سیاسي نظامي وضعیت کې طبیعتا چې خبره اوس داسې ناملموسه تقابل پورې هم روان ده، او دوی به د خپل رقابت خامخا ساتي او دلته به هومره کار کوي چې دوی امکان ولن خپل نورو متحدینو په مرسته کې ایران دی، هغه چین دی، دوی هغه لوبه کوي تر څو مدیریت د عمومي مدیریت د اوسنی حاکمیت په افغانستان کې د دوی د کنټرول څخه ونوځي. دوی ډېر ښه پوهېږي چې طالبان څوک، دوی ډېر ښه پوهېږي چې طالبان د څه لپاره ایجاد شوي. د تیره اونۍ په مسکو کې یو کتاب چاپ شو چې لیکوال دی الکساندر دوګین، او الکساندر دوګین داسې یو کس دی چې مستقیما په ډېرو لوړ پوړو روسي چارواکو کې هغه نظامي دي، هغه ملکي دي، سیاسي، هغه باندې ډېر لوی اثر لري. هغه یو فیلسوف دی، د نظر خاوند دی، ټولنپوه دی. هغې په دغه کتاب کې په یو برخه کې کتاب نومې کې د روسیې د فدراسیون د جورو ایشیا انتقام ډېر لوی کتاب دی، بلزخین ما تاسو ټول نه دی لوستی، خو بعضې پاراګرافونه مې ورته ولوستی. په یو پاراګراف کې داسې راغلی دي چې طالبان د غرب خپ دی، د غرب دخوا ایجاد شوی دی، او د پاکستان د طریقه بیا هم د غرب دخوا ملاتړ کوي. نو کله چې داسې یو ذهنیت د روسیې په استبلیشمنت کې شتون لري، هغوی پوهېږي چې لوبه کومه خواته روانه ده، او د هغې د خاطره ټول خپل کوششونه دغه سیاسي، ملکي، استخباراتي، امنیتي کوي تر څو دغه مدیریت د دوی د کنټرول لاندې ونوځي. افغانستان په دې مختلفو فرمات، افغانستان چې مې وایم عادت مې هم دغه د طالبانو ډله ده، دغه طالباني اماراتي حاکمیت دی، دوی په دغه اجنډا کې وساتي تر څو د دوی په ضد ونه کار وشي. تاسو وګورئ مثلا د روسیې د کالیو مثلا د تجارتي اقتصادي راشد درشد اوسنی افغانستان سره د 300 میلیون هم نه ده دا فقط دی وزم که د امر رسمي خبره شو د روسیې په مطلب نو پرې درته مونږو چې هغه هم شخصي سکتور دی چې غنم اخلي که مثلا اوړه اخلي یا نور د څه اجي محصولات اخلي یعنی اقتصادي انټرس یا اقتصادي علاقه مندي د روسیې نه لیدل کېږي په افغانستان کې چې هغه یو په لویو پروژو کار وکړي دا څه حال کې چې په افغانستان او پاکستان دا کار وکړي یعنی یوازینی علاقه مندي یا داسې وایم اساسي علاقه مندي د روسیې د فدراسیون او د روسیې د حاکمیت هغه دغه نگرانی ده چې په دې ترتیب غواړي چې د خپل نفوذ وساتي امنیتي استخباراتي وضعیت ته په کتو دغه چلند راخپل کړی دی چې دلته غواړي
ډیره مننه جان باز صاحب. داوودزی صاحب فکر کوي چې روسیا باور لري چې طالبان به د روسیې مخالفانو ته ځای ور نه کړي، او په زمن کې دا سوال هم دی چې روسیا تل دا خبره کوي چې له افغانستان د داعش خطر دی، دا د داعش خطر واقعا دوی جدي احساسوي او که دا هم د دې لپاره کوي چې غواړي په دې شکل سره خپل نفوذ په افغانستان کې زیات کړي.
دا څه دی چې تشویش باید ولري روسان، زه فکر نه کوم چې هغوی به ځان ډاډه احساسي د طالبانو د شتون نه او د طالبانو د وعدې باور به نه کوي، دوی ځکه چې دوی په عمل کې ولیده په مسکو کې ډېر لوی برید وشو، په دغه وروستۍ کې وشو، او دا په داسې حال کې وشو چې د داعش خراسان له خوا نه و او د هغوی مرکزونه په افغانستان په شرقي ولایتو کې دي، یعنی د طالبانو حاکمیت د طالبانو وعدې چې هغوی ته سپارلې وې نتیجه یې ورنه کړله. نو څومره زما معلومات دي روسان په بدیلو باندې کار کوي، په راتلونکي برنامو کار کوي، مګر په لنډ مهال کې دوی مجبور دي چې طالبان سره یو څه مرایده زیاته ولري، د نرم لهجې او د نرم موقف نه استفاده وکړي طالبان سره، ځکه چې روسان انفورسمنت مکانیزم نه لري، امریکایان اروپایان لري، هغوی اوور د هورایزن مشن د درون کارولو علاقه هم ښودلې او توانایي هم ښودلې. روسیه تر اوسه پورې هغه سطح نه رسېدلې چې داسې یو عمل کې ځان دخیل کړي افغانستان کې. نو دوی لنډمهاله مجبور دي چې د نرمې لهجې نه کار واخلي، د مراودې نه کار واخلي طالبان سره، مګر د میان مهال او اوږد مهال دپاره روسان په بدیل برنامو باندې کار کوي. همدا چې د طالبانو مخالفین فعلا نظامي مخالفین په دوشنبه کې میشتي، دا د روسیې د شین چراغ بغیر اساسن امکان نه لري، او نو دا تشویش د روسیې په پالیسي میکرانو سره شته دی. اوږد مهال کې د روسیې باور داسې دی چې د دینه مخکې چې خپل روسیه تهدید شي، آسیا میانه بعضې مملکتونه ډېر آسیب پذیره دي د داعش لخوا، عموما د افراطیت لخوا، مخصوصا د فرغانه دره. دا یو موقعیت دی چې دا تاریخي ډول باندې یو څه افراطي ریښه لري هلته په هغې سیمه کې، او هلته ټول نه زیات خطر، خو هلته هم چې مشکلات زیات شي روسیه مکلف کیږي چې دا داخله شي هلته، ځکه چې د ډېرو هغه سیمو هیوادو سیکیورټي ګارنټي روسان فکر کوي چې د دوی مسؤلیت دی په دې فعلي حالت کې هم. نو زما په اند باندې چې روسیا فعلي حالت کې دا توانایي نه لري چې د یوکراین سره په هغه شدید جنگ کې دخیله مې ښکېله مې، او دلته یو بل جنگ یو بل ستونزه مو لري په آسیا میانه کې. نو لنډ مهال به هغه د مرایدې د ډایلاګ نه کار اخلي طالبان سره، اوږد مهال به په بدیل کار کوي، ځکه چې دا حالت ورته سسټینبل نه دی، پایدار نه دی.
ډیره مننه، سلامت اوسې. حسن صاحب، لکه څنګه چې داوودزی صاحب ویل، روسیا د طالبانو له وسلوالو مخالفانو سره هم راشه درشه لري، اړیکې لري، دلیل څه کېدای شي ولې هم له هغو سره پالې هم له طالبانو سره پالې؟ له طالبانو سره هم که موږ وګورو تر پخوا اړیکې نږدې شوي دي. د 2022 کال د مسکو په فارمټ کې طالبانو استازي نو دعوت کړي، لیکن دا د تیر کال تیر ځل هم دعوت کړي ول، سږ کال یې هم دعوت کړي دي، او داسې معلومیږي چې د دواړو خواوو اړیکې تر پخوا نږدې شوي دي.
سلام صاحب،
طالبان په دا اوسنی وخت کې په افغانستان کې داسې واقعیت دی چې هم روسان هم چینایان هم غربیان د امریکا په شمول دوی ټول د داسې غوړې مړۍ په توګه طالبانو ته ګوري چې هم د خپلولو مسؤلیت نه اخلي او هم د خوړلو نه ډارېږي او دغه څه اوسه ده چې یو سړی چوای چې له خیره دې تیریم خو له شره دې ما ساته د دې کبله طالبانو په موجودیت باندې لکه څنګه چې نور دوستان وویل دا غوی په اصلیت باندې او دا غوی په بے هدفۍ باندې ټول نړیوال پیږي چې دا یو هدفمن او لوی ستراتیژیک قوت نه ده چې دا غوی فکر دی پابند د غولري آینده ولري د بشریت لپاره هم د اسلامیت لپاره هم د افغانانو لپاره هم د سیمې د هیوادونو لپاره هم او دا داسې یو فکر وی چې هغه دی هغه ته د نړۍ نور خلق نور وګړي د روسانو په شمول د امریکایانو په شمول د عربانو او د غیر عربانو په شمول د مسلمانانو او غیر مسلمانانو په شمول هغه ته تن کې دی ځکه دا غسې فکر باندې ژوند کول مشکل دی خو دا فکر اوس په افغانستان کې را کامیاب شوی دی او دسی کامیاب شوی دی چې په ظاهر کې په افغانستان کې امنیت ساتل دی او یو ځمې ډله ده د خاغلی پوتین په قول باندې چې هغه خپل د داعش نه زوريږي وای چې مثلا داعش وخت په وخت عملی کوي د طالبانو په قلمرو کې هلته توریستان وژني مثلا د دوی په سفارت کې حمله وکړل چې بدنامي اتمن په طالبانو ده د طالبانو په وزارت بهرنیو چارو وزارت باندې حمله وکړل د چینایانو د اوسېدلو په ځای باندې حمله وکړل په توریستانو باندې سیاحینو باندې حمله وکړل په د اخرو کې په غورو دا کندی پلار کې مسافرین هو جلا او د دې ټول خبر بدنامي طالبانو ته مراجعه ده ځکه هغه حاکم قدرت ده نو لدې کبل دوی وای چې نو الته خو بل قوت نشته چې دایش او یاد دایش ته ورته نور قواو په مقابل کې و جنګيږي وس کدا او کنه دا که خدا او که بعد د قوم د طالبان دي چې دوی په مقابل کې جنګيږي لدې کبل د دوی د تا پردی توپ نه د دوی د مخنیوي د پاره د دوی سره باید مراوداتو شي درشو سره وشي د مسکو فارمات غونډي کبه بل هر غونډي چې دوی تب کې و چوکي رسیږي ری دي شي خبره دیو کې د نور سره سلام علیکم کې که هدي عقل هغه د دوی د دغه سره خلک آشنای د دوی د قوت سره خلک آشنای او د دوی د نیت سره خلک آشنای د دوی د خبرو نه د دوی او د ستراتیژي معلوماتي چې دوی څونه بشر شمول کېدې شي دوی څونه افغانستان شمول کېدې شي دوی څونه همسایه شمول کېدې شي او لسمی سره د انټیګراسي یا د سیمی سره د دغه تاګ راته قابلیت لري دا یو تعامل دی کوي که نو زه فکر نه کوم چې په وګدا لوی ستراتیژي کې د طالبانو ته دوی د سپټمبر یې چې بیا به وګد او محل کې دوی سره دوستی کوي او د دوی سره هغه چې دوی ستل کچ په افغانستان کې د دوی و نه هغه ته دوی په تمنه دی ولې اوس دا واقعیت دی او دی واقعیت سره دوی گزاره کوي
مننه کور ودان جنبا صاحب لوی دیزوال تل په طالبانو باندې انتقاد کوي چې د شزو جنو حقونه نور کوي تعلیم ته نه پریشتي بشري حقونه نه رعایتوي فکر نه کوي چې د مسکو طالبانو زیات نږدې کېدل به دغه فشار چې تر هر صحد چي دی دا به نور هم کمزوري کی
زه د څه په کوم ټولیز توګه نه کوم ولې لپاره د دې چې د سیمه هیوادونه خپل یو سلسله نارجیونه لري خپل یو سلسله روشونه لري هغه چین دی هغه روسیا دا څنګه ایران دی څنګه نور دی ولې دا هند دی مثلا اوس پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي په قزاقستان دی دوی داسې فکر کوي او داسې امریکایي دا چې په لوی تعامل کې چې دوی طالبان سره لري طالبان باید د دننه بدلون ومنی او کله چې دوی د نن سفر بدلون پیدا کی نو هغه وخت کې دوی په فکر با افغانستان کې یو مسول ملي او مشروع حاکمیت رامنځته شي چې هغه به د قانون په رڼا کې دغه آزادي ګانو ته او دغه حقوقو ته په شمول د ښځو د بشر حقوقو ته په ټولیزه توګه تنوع د نظریاتو ته تمکین شي.
هیوادونه چې تاسې یادونه وکړه یو یې هم دا مسایل نه یادوي، یوازې لویدیځوال یادوي یا د بشري حقونو ډلې یادوي.
ښه، دلته کېدای شي چې په ادبیاتو کې توپیر وسی، چې زه تاسو سره منم، خو ما تاسو وویل چې دا هیوادونه خپل روش لري، خپل لیدلوری لري. مثلا که تاسو د چین هیواد واخلئ، هلته یو نظام حاکم دی چې د یو ایدیولوژي پر بنسټ راجوړ کړی. درست زه نه پوهېږم نور غږونه اورم دا خپل وکړي، خو په هر حال همداسې مثلا روسیا بس ایران چې هلته هم یو ډېره بنیادګرایانه تیوکراسي حاکمه ده، البته چې د دوی دغه کمنلارې پاک کړي نو موږ خو ترې غوښتلی نه شو چې دوی خپلو سیاستو کې تغیر راوړي. دا خو زموږ کار دی، دوی د خپلو منافعو په بنسټ داسې انګېرلې ده چې لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې موږ به طالبانو سره کار کوو، موږ دوی غواړو چې په منطقوي فرماتو کې په منطقوي مراوداتو کې را داخل کړو تر څو دوی متدرجه تغییر وکړي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې یو ډېر لوړ پوړي ډیپلومات سره د روسیې یو کال مخکې همدې اړه ما خبرې کولې او هغه ما ته ډېر جالب مثال ده. وایي ته خو روسیه پېژنې، یادېږي کله چې بلشویکان راغلل دوی څومره ظالم وو، دوی څومره کلیوالي وو، دوی توپک په لاس کې وو، چاره یې په لاس کې وه او ټول یې چپ و راست استبداد یې کوو. بیا خو دې ولیدل چې په متحده رژن دوی څومره تغییر شول، دوی ډېر مدني شول او تغییر یې وکړل. ما ویل چې او هغه یو ایدیولوژي وه او بل دا چې هغه په یو اروپایي یا شرقي اروپا کې یو هېواد کې رامنځته شوی وه، یو بدلون و چې د هماغه د اکتوبر انقلاب و برتسید. دا خو جدا تاریخ دی، دا جدا ارزښتونه دي. په افغانستان کې بیخي یو بله پدیده چې هغه ته ډېره بریده افغاني نه ده رامنځته شوی. خو برتسید یعنې دغسې نظریات د دغه هېوادو په استبلیشمنت کې ځای لري. یو شی بل چې مې ستاسو خدمت ته غوښتل ووایم هغه دا ده چې د روسیې د فدراسیون حکومت هغه برید چې په کروکس سیټي هال کې وشو د مسکو په څنډه کې، د مستقیمه یې د افغانستان یا د افغانستان د کوم ولایت نوم نه دی اخیست. هغوی مثلا یو کس چې په دې اړه رسمان وغږېده هغه د روسیې د فدراسیون د استخباراتو لوی رئیس الکساندر بورتنیکوف. الکساندر بورتنیکوف په دې اړه وویل چې دغه کومه طرحه چې شوې وه د کروکس د تروریستي عمل په تړاو، هغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې موږ ورته جیلن لاین وایو، په دغه منطقو کې دا طرحه شوې وه او په دې کې د اوکراین لاس هم و. نو په دې ترتیب هلته د افغانستان د کوم ولایت نوم مشخص نه دی اخیستل شوی. البته په ټولیزه توګه کېدای شي چې ژورنالیستان به دا خبرې کړي سیدي یا کوم مبصرینو، اما رسمي دریز او اعلامیې دغه وخت ما ستاسو خدمت ته ارزم. یوه بله خبره دا چې په همدې کانټکست کې مې غوښتل ستاسو خدمت ته ارزم چې د روسیې او تر یو ډېره بریده د چین او د ایران پالیسیګانې هم ډېره ورته، هغه دا چې ملکي سکتور د دې هېوادو مصون د روسیې د فدراسیون همداسې پرله پسې د طالبانو یو رقم ته ملاتړ خو ورته نشم ویلی، خو یعنی دوی ته زیات پاملرنه کوي، دوی زیات دې باندې پافشاري کوي چې دوی سره باید تعامل وشي. دا یو واقعیت دی په افغانستان کې، هماغسې چې پوچین هم وویلې په تاشکند کې، بیا هم یو ځلی بل په آستانه کې موږ دا خبره وکړه. دا خبره کوي خو په عین وخت کې یعنی زه خو ډېر ډېرې خاصې پاملرنې دوی ټولې څرګندونې څارم. د دوی نظامی امنیتی استخباراتی سکتور یا پرله پسې هم په طالب باندې انتقاد لري او هم په هغو ډلو ټکلو چې د طالب شاوخوا په افغانستان کې شتون لري، او دغه هم ځان ته یو ډېر لوی تهدید او هم منطقې ته یو تهدید ګڼي. یعنی په دې ترتیب هغه ډېر پخوانی د خنجر او د کلچې سیاست د اوسني حاکمیت په تړاو دوی کاروي.
ډېره مننه سلامت اوسئ جان باز صاحب کور ودن. اوس به ورشو اوریدونکو ته دا شیبه یو اوریدونکی لرو ځان راو پیشنه آزادی راډیو.
زه روزی محمد یم د کراچی څخه. زما نظر دا ده چې په روسان خپل هدف ته په افغانستان کې لا له وار له مخې رسېدلي، ځکه د هغو غوښتنه او دغه دا ولسي امریکایان او ناټو ځواکونه له افغانستان وځي او بل دې کوشش طالبان سره په تحمل کوي چې بیا یو داسې حکومت په افغانستان کې جوړ نه شي د دې په خلاف او یا نړیوال ځواکونه به افغانستان ته داخل شي. دوی اوس اوس په روسیه او په اوکراین کې په جګړه بوخت دي، نو اوس دوی له دې هم ویره لري چې په افغانستان کې داسې کوم حکومت جوړ نه شي او یو بل داسې دغه جوړ نه شي، نو دوی له ځکه طالبان سره تحمل کوي. ما دغه نظر بس مننه خدای په امان.
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان. یو بل اوریدونکی هم لرو ځان راو پیژنه آزادي راډیو.
السلام علیکم سروان ستا استاد سیمن منوت نیکی له احترامات وړاندې کوم چې توخی هم د بل ویلای
مهرباني کوي حاجی صاحب مهرباني.
مننه تاسو سم موضوع انتخاب کړی ده، نو دا د مسکو فارمټ کې غونډه ده، دې ته خو د سیمې ټول هیوادونه راغلي دي او موږ په دې خوشاله چې د اسلامي امارت محترم وزیر خارجه هم بلنه ورکړه. دا د طالبانو لپاره یو غټه لاسته راوړنه او کامیابي ده، او تقریبا که څه هم په رسمیت نه دي پیژندل شوي خو دا د دې علامه ده چې لکه په رسمیت سي پیژندلي. خو خدای دې وکړي چې دلته ډېرې مهمې خبرې رامنځته شي او پر هغو باندې بحث وشي چې هغه زموږ د افغانستان په هکله او د ملت لپاره فایدمنه تمامه شي، لکه اقتصادي و تجارتي و یو نور سیاسي. نو دا موږ یو نیک فعال بولو او موږ او دې د تاجکستان حکومت یا ازبکستان حکومت دغه خدمو یو څو تیاری ولې دي هلته دي، باید پر دغه باندې هم خبره وشي او له امریکا سره هم خبره وشي چې دا تیاری خو د افغانستان دي باید ورکړلی شي. او د محترمو میلمنو د پوښتنه ده چې آیا په دې افغانستان کې د غرب او د شرق ترمنځ مقابله او سیالي ده، ځکه چې امریکا هم نه غواړي طالبان له لاسه ورکړي او شورویان او چین او نور داسې هیوادونه دا هم نه غواړي په افغانستان کې حکومت له لاسه ورکړي، نو دواړه په رقابت کې دي او کنه دي.
مننه خیر وست. زه عصمت الله المعتصم یم د هلمند ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوي.
مننه. نظر مې دا دی لکه څنګه چې حاجي صاحب محترم ښه خبرې وکړلې او مخکېنی اورېدونکي مو ویل روسان کېدای شي خپل هدف ته رسېدلي وي یا نه وي رسېدلي، خو د نړیوالو یو هدف هم دا دی هغه که روسان وي بالخصوص دغه لوی قدرتونه چې په افغانستان کې کوم حکومت وي په هغې کې دوی خپل اجنټان ولري، هغه کسان ولري چې د دوی لاسپوسي وي، بالخصوص دغه موږ سره نږدې هیوادونه یا هغه هیوادونه چې په څلوېښت کلنه جګړه کې دوی داخل پاتې شوي. خو امارت اسلامي اوس حکومت یې نوی دی الحمدلله، به وایي چې تر ډېره بریده هغه څه نشته چې د چا ایجنټان دي پکښې وي. البته نړیوال ته پکار ده چې رامخته سي تعامل وکړي او امارت اسلامي او بالخصوص افغانستان په رسمیت وپېژني. امارت اسلامی د افغانستان یو واقعیت دی او د افغانستان رښتینی انځور نړۍ ته ښودلی دی. موږ په افغانستان کې اوسېږو، موږ ته د افغانستان ټول حالات تر اکثر څه معلومیږي.
شکه پوښتنه هم لرئ لطفا پوښتنه هم وکړئ.
پوښتنه مې د میرمنو څخه دغه ده چې غربیان به تر کومه پورې دغه سیاست مختوي چې د افغانستان په باب کې چې وچې دوی مختوي دغه بندیزونه لګول او تورونه لګول او دا شانې نظامات لګول په دغه سیاست کې به دوی کامیاب شي که به ناکامه شي او تر کومه به مختوي.
ډیره زیاته مننه. وربشو میلمنو ته لومړی فکر کوم چې د داوزی صاحب نوبت دی. داوزی صاحب لومړنی اوریدونکي مو ښه تبصره درلوده، څومره ورسره موافق یاست؟ ولی محمد صاحب بیل چې روسان وای خپل هدف ته رسیدلی دی، هدف یې همدا و چې ناټو له افغانستان څخه ووزي، او بلې فکر کوم دا کو چې دوی وای داسې یو حالت غواړي چې د لویدیزوالو په ننګ کوم حکومت رامنځته نشي او مخې ونیسي. مهرباني، دوی سره څومره موافق یاست؟
مننه. یو څه حقیقت خو لري د ورور خبري، مګم بشپړ حقیقت دا نه لري، ځکه چې روسانو بعضې نور د سیمې هیوادونو غوښتل چې امریکا د افغانستان نه وځي، خو په داسې یو ترتیب غوښتل چې دلته د هغه نه وروسته یو ټول ګډون حکومت پروت وي په افغانستان کې، چې دی کې د افغانستان ټول اقشار افکار داخلي او د ټول سیمو ټول اقوامو نه نمایندګانې په حکومت کې، داسې یو شی دوی غوښته.
ولې دوی دغسې یو حکومت آیډیال ده؟ ولې دوی دا ډول یو حکومت غواړي؟
خو دوی ډېر دلایل دي. یو خو دا قومي مسایل دي، د آسیا میانه کې چې مملکتونه پراته دي، دوی قومي شریکي لري افغانستان سره، ازبکستان، تاجکستان، نو یو دا خبره ده. بل دا چې په دې ټول ګډون حکومت د لارې دوی د دې سیمې هیوادونه غواړي چې خپل پخواني ملګري دننه کې په نظام کې، دلته بعضې سیاسي څېرې دي، نظامي پخواني څېرې دي، چې دا ډېر جوړ تاریخ د ملګرتوب د روسیې، د چین، د پاکستان، ایران د هیوادو سره لري. نو دوی همیشه مونږ اورېده د چین نه، اورېده د روسیې نه، د نور نه، چې امریکا دي وزي خو په مسؤلانه ډول دي وزي. دا مسؤلانه ډول معنا یې همدا وه چې دلته باید یو ټول ګډون حکومت رامنځته شي، چې هغه ونه شو. نو دا فعلي حالت کې چې مونږ ورته ګورو دی کې روسیې خپل هدف نه دی ترلاسه کړی، دلته نوي تهدیدونه ورته پیدا شوي دي او د دې تهدیدو باندې خو جوړ بحث وشو. دلته دویمه خبر دلته دا ده چې روسیا د فعلي حالت سره قانع وه، دا د مسکو فارمیټ دغه برنامې ته تغییر ورکړی، او د دې دغه برنامه چې همدا اوس سړی وګوري واضح وایي چې دا غونډه د دې لپاره ده چې افغانستان کې سوله راشي، د تروریزم مخنیوی وشي، او د مواد مخدر د قاچاق مخنیوی وشي. او معنا خو دا ده یعنی چې دوی فکر کوي سوله نه ده راغلې نهایي په افغانستان کې، او د تروریزم او د قاچاق مسایل شته دي. که دا نه ول، نو دوی به د دې مسکو فارمیټ برنامه بدله کړې وه، په یو سیمه ییز اقتصادي برنامه باندې به یې اړولې وه. نو دې کې زه فکر نه کوم چې دوی خوشحاله وي د دې فعلي حالت نه راضي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی حسن صاحب، د حاجي صاحب تو خو په خبرو کې تاسو تبصره وکړي، دی وایي چې دغه د مسکو فارمیټ غونډه چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی هم پکې ګډون لري، دا د طالبانو لپاره یوه لاسته راوړنه ده، او فکر کوي چې دا واقعا لاسته راوړنه ده. د ده دا توقع مه چې دغه هیوادونه له طالبانو سره نوري اړیکې زیاتې کړي، خصوصاً اقتصادي، او آیا دا هیوادونه به حاضر شي؟ دا سوال به د زبر زیات کم چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
سرون صاحب، دا رسمیت پیژندلو خبره د هیڅ د هیڅ ډیپلوماټ، د هیڅ مرکه کوونکی، او د هیڅ ژورنالیست لخلې تر اوسه نه دا اوریدل شوی. او د ماسکو فارمات د غړو هیوادونو استادو هم هیڅ کله داسې خبره کړې نه ده چې په دې نږدې راتلونکي کې به د طالبانو سره د رسمیت پیژندلو د پاره کومه خبره وکړي، او د ماسکو فارمات په اجنډا کې هم د رسمیت خبره نشته. یوازې دا ده چې هغه څه چې مخکې داوتی ځای به مو په تبصره وکړله، هماغه څه دي چې د دوی نگراني د امنیت له درکا او د مخدره توکو د مخنیوي له درکا د دوی نگراني ده، او غواړي چې د دغو ګواښونو مخه ونیول شي. هغه څه چې د طالبانو د لاسته راوړنو په نامه باندې یادیږي، دغه لاسته راوړنه کې د طالبانو درې کاله مخکې لاسته راوړې ده، یعنی درې کاله مخکې چې د کابل ترانونه وتل، د روسیې سفیر مالتا وو او ویل چې دا ډېر ښه خلک دي، او رااله او کورې ودان او ملکي ونیو، او دغه د امنیت دی، او موږ سره همکاري کوو، او داسې نور او داسې نور. نه داسې څه خبره چې دی د مثال په تور چې څه لاسته راوړي چې هغه دی یاد د امنیت په ساحه کې داسې نوي څه وي، یاد د مثلا د نور سره د مناسباتو د ښکولو په باب باندې څه وي، یاد د افغانستان د خلکو د سوالونو یا ستونزو د حلولو لپاره یو نوې لاسته راوړنه وي، او هغه د پاجندا کې شامل کړي وي، داسې څه وجود نه لري. یوازې او یوازې دا چې د طالبانو سره د مراوداتو تګ راتګ لپاره د لارې هوارول دي، او دغه لارې هوارول دونه لوی لاسته راوړل نه ده. دا چې یو څوک چاته سلام ورواچو هغه وایي چې وعلیکم السلام، او ته دستي وایي چې وینې، دا خو زما لاسته راوړل نه ده چې در ته وعلیکم وویل. زه فکر نه کوم که طالبان غواړي چې لاسته راوړنه ولري، دوی ځان ته باید تغییر ورکړي. یعنی د دوی په خپل ځاني تغییر کې د دوی ډېر لاسته راوړنه ده نسبت دې ته چې د بل څوک سلام وعلیکم که نه. آیا دوی خپل ځان ته د دې قناعت ورکړی؟ زه خو باور نه لرم چې دوی دې خپله اته نوي فیصده طالبان خپله چې تر کومه زه پوهېږم هغوی د دغه حالت نه ناراضه دي. هغوی وایي چې نجونو باندې مکتب بند دی، په نجونو باندې تحصیلات د عالي تحصیلات بند دي، په ښځو باندې کارونه بند دي، قانون نشته دی. یوازې طالب هم رهبر کبیر دی، او هم رئیس الوزرا دی، هم وزیر دی، هم رئیس دی، هم پیاده دی، هم ساتونکی دی، او هم امیر دی. په دغه ډول شکل باندې نه کیږي. ما عرض وکړ چې اته نوي فیصده د دې خبرې خلک نه د دې ناراضه دي. آیا طالبانو خپله طالبانو ته د دې خبرې قناعت ورکړی دی؟ نو روسان به د دې خبرې څه قناعت وکړي، یا به چینایان په دې خبره څه قناعت وکړي؟ خو دوی له وچه مجبوریته چې هلته میدان خالي دی، بل څوک نشته دی، او دوی وایي چې نو خو چې بل څوک نشته دی نو د داعش نه خو دوی ښه دي. هغه لشکریان دا نور چې څوک یې لشکر محمدي بولي، او څوک یې لشکر طیبه بولي، او څوک یې ټي ټي پي بولي، او څوک یې نورې پي 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 بولي، دا هغه ډلو نه خو طالبان ښه دي. یو مخ معلومیږي. نو د داعش سره به څه کوي، یا مثلا د القاعده سره څه کوي؟ دې خبره له دې کبله طالبان هلته یو حاکم دغه دی.
یعنی دوی له دې بیریږي چې تر بد بتره رانشي د هغه په خاطر له طالبانو سره ګزاره کوي.
بالکل داسې ده سروان صاحب. او بل هغه ورور دا خبره وکړه، دا خو بیخي دقیقه خبره ده. تاسو ګورئ په تیر جمهوریت کې د ټولو خوالو او بدوالو هغه به یو خواته بریدو، مګر په تیر جمهوریت کې په 2014 کال کې اولین کار چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وکړ، دا و چې د امریکا سره قرارداد امضا کړ، چې راځه امنیتي قرارداد، او هغه ته اډې ورکړل. که امریکایانو خپل ستراتیژیک سلاوي راوړې وي، اول ته ځای په ځای کړې وي، او چین هم تهدیدوله، ایران هم تهدیدوله، او روسیه هم تهدیدوله، منځنۍ اسیا هم تهدیدوله، آیا دا د دې هیوادونو په رضا وه؟ کاملا دا خبره غلطه وه. مګر موږ فکر کوو چې نو دا خو نو د امریکا افغانانو امنیت تامین کړه، او دا معنا دا چې افغانستان په یو لوی ګردن کلوف تورې په اصطلاح د کرزي صاحب خبره وتړل شو، دا برعکس افغانستان لپاره ډېر لوی تهدید و. که یو راکټ د افغانستان د خاورې نه په ایران باندې فایر شوی وی، د افغانستان حالات به هغسې وی لکه نن چې اسرائیلو باندې ایران راکټ وورو، یا که یو راکټ په منځنۍ اسیا او د روسیې په متحدینو باندې فایر شوی وی، روسیې خپل ټول راکټونه په افغانستان باندې ورول، امریکایان به د خیر په غونډۍ ناست وی. مګر افغانستان
ډېره مننه، دا خو اوس بېله موضوع ده. سلامت اوسئ، کور ودان. ښاغلی جان باس، یوه پوښتنه بلم قسم مخکې په دې یو څه ناڅه خبرې وشوې دي. توخی صاحب دا و چې آیا په افغانستان کې د لویدیځ او ختیځ ترمنځ سیالي ده؟ اوس خو ختیځ او نشته، خو پر حال اشاره یې روسیې ته، او د روسیې او چینو د امریکا ترمنځ سیالي ده او که نه ده. او د محتشم صاحب پوښتنه دا وه چې وایي هر هیواد غواړي چې په افغانستان کې نفوذ ولري، خپل کسان ولري، په دې خاطر دوی له طالبانو سره اړیکې غواړي چې وساتي.
دغه سی یو پدیده ده چې متاسفانه هغه یو ابزار هم خپله د یو ابزار په حیث تعامل کوي، او هم سره د یو ابزار په حیث تعامل کیږي. دوی د سیاست وړ نه دي، په دوی باندې سیاست کیږي. ولې داسې یو حالت رامنځته شوی؟ لپاره د دې رامنځته شوی چې دوی د یو خوا خو پردۍ اجنده یې په افغانستان کې رامنځته، د بلې خوا دوی په دغه یو زندګیتوب، په دغه سرتنبګیتوب، په دغه خودخواهی کې غرق دي. مسئول مشروع ملي حکومت نه ایجاد، په افغانستان کې قانون نشته. نو کله چې داسې یو شی شتون لري په افغانستان کې، دوی څه انتظار لري چې د ملي ټولنه دغه هیوادونه د میټ ټولنه خواجی وګاري دی او تاریخ لري پارس چې ان دوی څه انتظار لري چې دوی سره وڅې کوي او دوی سره د ابزار په هیڅ استفاده کوي ورشه د بل شي ځانګړتیا دی لري مثلا څنګه نن دغه مولا متحد دوم نه پوښي دوم نه سر خلاص شي چې مثلا د خپل سیاست د پاکستان سره یو تاریخ کې په دوه کړو دا څه ما هم مستاک ډېر درون شخصیت د وځي حضور لري افغانستان کې د متحده امارات د افغانستان شاو د خپل پاتې شوی زه دې به کینو دوی ته په دوه کړو کې د افغانستان پالیسی د پاکستان په اړه ولي دوی ته ځنه به وي یعنی په دې معنا چې هغه د افغانستان منافع به په خوندي وځي نه خو دا د اعلان کیږي ته دوی ته جرأت شته سیاسي اراده شته حتی که دوی ته پوه شته کله چې ته لګیږي په هر شی باندې شریعت دسی وایي شریعت اسی وایي مونږ په شریعت نه پوهیږو طالبه چې مونږ ته شریعت دی مونږ د نیکونه مسلمانان او ته مونږ مسلمانان مه جوړه خو دا هیوادونه ستا په اخلاقو ستا په معنویاتو ستا په پوهې باندې خبر دي ملا متقی ته وایي څه چې په یوه خارجي ژبه نه پوهیږي څه به په ملي سیاست څه پوه شي خو په فرمات کې راغوښتی د میلمه په حیث په څنډه کې درسره ګوري تا هغه اصلي جلسې ده چې هغه پټه ده ستا نه هم پټه ده مګر زما د وطن په اړه ده تاسو هلته هم لاره نه درته بیرغ دې ځغلولی دی هلته هغه دې هم نه پرېږدي هېڅ پروتوکول درته دولتي نه درکوي نو ته سر په ګریبان کښې ته لږ په هوش نه شه خپل هېواد وپېژنه خپل تاریخ وپېژنه خو خلک را دعوته افغانستان ته حق ورکه افغانستان خلکو ته د افغانستان ښځو ته چې نیم بدن د ستا هېواد دی ته څنګه هغې باندې ستا څه د پاسه اتیا فرمانونه یوازې د ښځو ګوره کوي ته څه تکلیف لرې کلسه سره
سلامت اوسې کوربدن اسن سه مخکی و موضوع چې شغله داوزی مرتی اشاره وکړه او هغه دی روسیې د بدلونو چارو وزارت دی ویان دی ماریا سخاروا څرګندونی وی هغه ویل چې د مسکو فارمټ د مشورتي ناستي لمړیتوب د افغانستان د سولې پر بهیر بحث وی لدین منظور څه دی کوم بهیر روان دی تاسو حکومت نه وینو منظور څه کړی شي
ها زه فکر کوم چې د دوی عمومي د سولې خبره د دوی د خپل اجندا نه وزي دا څه کم نوې بهیر چې په هغه کې دی څوک دا وویني چې د طالبانو سره د طالبانو مخالفان د لپاره کومه اجندا موجوده ده او دا اجندا به یا مسکو یا د مسکو فارمات به مخې ته وړي په داسې یو څه باندې بحث لا تر اوسه نه دی شوی نه د طالبانو وسلوالو مخالفینو کړی دی چې ورسره په جنګ کې اخته دي او طالبان هم هغوی ته داسې ارزښت نه ورکوي وایي چې په افغانستان کې بله داسې قوه نشته چې زموږ سیالان وي او موږ د هغوی سره خبرې وکړو نور سیاسي مخالفین چې په اروپا کې دي او یا مثلا په نورو هیوادونو کې دي هغوی هم طالبان هغوی ته په داسې قوت په سترګه باندې نه ګوري چې د هغوی سره خبرې وکړي خو د دوی هدف دا دی چې طالبان د دغه سی یو نظام د پاره خبرو ته آماده شي چې هغه ولس شموله وي اوس د طالبانو رژیم یوازې طالب شموله دی ولس شموله نه دی یعنی د افغانستان د خلکو اختیار د افغانستان د خلکو نظر او د افغانستان د خلکو له قوې څخه د هغوی له ذکاوت څخه د هغوی له تحصیل څخه د هغوی له مهارت څخه او د وطن سره د هغوی د مینې څخه قطعا استفاده نه کیږي او یو څوک به وي هلته به چېرته معمور وي او هغه بیچاره به هم بس ناست وي هغه څه چې امیر صاحب ورته وایي هغه به کوي ولې پالیسي جوړوونکی ځای کې یوازې طالب دی او دا ناسمه خبره ده هم د نړیوالو په نظر باندې هم د افغانانو په نظر باندې او زه باور لرم چې د اکثریت طالبانو په نظر باندې هم داسې خبره ده له دې کبله د دغه پروسې جوړښت دوی د سولې خبرې وایي او نور پیږي چې په افغانستان کې دغه سي جګړه نشته ده چریکی جنگونه دي امه دغه کوي د طالبانو وسلوان نور مخالفین چې د جبهه ازادي په نامه باندې ديږي همه دایښ کوي همه د نور تروریستي ډلې چې نمونه بشمیر دي جزما د یاد اکثر وختوزی ولی د دغه خلکو جنگ د امنیت د خرابۍ په معنا نه دی عمومي تهدید چې اصلا په افغانستان کې د جنگ د نکیدلو ګارانټي نشته د دې خبرې ضمانت هیڅوک نه
کوي ډیر مننه کور ودان سلامت اوسې شاغله شیر حسن حسن د سیاسي چارو نظر خاوند احمد سیار داوزید سیاسي چارو شنونکي او همدارس غوث جان باز په مسکو کې په خوانی افغان ډیپلوماټ چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی د ازادي رادیو خبرونه 40 ساعت اوریدئ شی زموږ خبرونه د په رادیو سربیره